وخت د سهار لس بجې شوي. نن د خالي ورځ د 2015 کال د اکتوبر 24 نیټه ده. د مشال ریډیو په یو بله غړي کې موزا عبدالحی کاکړ او اسرار عالم مومند هرکلی کوو. هیله ده روغ جوړ او خوشحاله بیاست. په روانه غړي کې د پاکستان قبایلي سیمو، سند، صوبې، افغانستان او شام په اړه یو شمېر رپورټونه او څېړنې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. په دوه منی مای کې 19 پروګرام د باختر ستوري اورېدل مه هېروئ. خو پیل له خبرونو، اسرار عالم مومند وړاندې کوي.
د مهم خبرونو لنډیز: د سند په جیک آباد کې د شیعهګانو په ماتمي جلوس ځانمرګي برید کې 2 کسان وژل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم وایي چې افغان ولسمشر ته یې ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په بحالولو کې مرسته کولو ته تیار دی. او په هلمند ولایت کې د هغو سیمو د بیرته نیولو په نیت عملیات روان دي چې د دولت مخالفه وسلوالو نیولي دي. اوز خبرونو تفصیل: د سند په جیک آباد کې د 9 محرم په ماتمي جلوس ځانمرګي برید کې 22 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. له برید وروسته په جیک آباد او کراچۍ کې مظاهرې هم شوې دي. ځایي پولیس چارواکو کې وایي پرون ماښام د شیعهګانو جلوس د لاشاري محلې نه تیرېده چې ځانمرګي برید پکې وشو. بلخوا پرون د سیاست صوبایي وزیر ممتاز جاکرانی له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې په جیک آباد کې د ځانمرګي برید وروسته په زرګونه خلکو مظاهرې پیل کړي او له پولیس او روغتیایي چارواکو سره یې نښتي هم شوي.
دا مهال ځینې ټپیان په شخصي روغتونونو کې تر درملنې لاندې او مرګونې ټپیان مو د لاړکانې او کراچۍ روغتونونو ته لېږدولي. دلته وضعیت ډېر خراب دی. خلک ډېر زیات جذباتي شوي او شاوخوا 3000 کسان د اعتراض په ډول روغتون کې راغونډ شوي او له پولیسو او ډاکټرانو سره فزیکي نښتې هم شوي، چې په نتیجه کې د ټپیانو درملنې له خنډ سره مخ شوې ده.
مجلس وحدت المسلمین تور لګولې چې حکومت ماتمي جلوسونو ته په امنیت ورکولو کې پاتې راغلی او د دې تنظیم مشر ویلي په ټول ملک کې بعد عاشورې په جلوسونو کې احتجاج کوي. د پاکستان وزیر اعظم ویلي دی چې پاکستان نشي کولای په یو وخت کې طالبان ووژني او هم یې د مذاکراتو میز ته کینوي. وزیر اعظم مشرف پرون په واشنگټن کې د سولې په انسټیټیوټ کې د خپل وینا پر مهال ویل چې افغان ولسمشر ته یې ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په بحالولو کې مرسته کولو ته تیار دی. د پاکستان وزیر اعظم مشرف په خپل وینا کې د خبرو په اړه نور وضاحت ورنه کړو، خو ښکاري داسې چې د څرګندونې د امریکا د حق غوښتنو په اړه وي چې پکې پاکستان ته ویل شوي چې په هیواد دننه د طالبانو مرکزونه له منځه یوسي. تر دې یو ورځ مخکې د پاکستان وزیر اعظم شریف او د امریکا ولسمشر باراک اوباما له یو بل سره تر لیدو وروسته د طالبانو غوښتنه وکړه چې له افغان حکومت سره نیغ په نیغه خبرو ته کښېني. د قبایلي سیمو د لسو سیاسي ګوندونو اتحاد د دې سیمو د پارلمان له غړو غوښتي چې د قومي اسمبلۍ د سپیکر ټاکلو لپاره د خپل ووټ ورکړه د قبایلي سیمو د عیني حیثیت له بدلولو سره وتړي. په داسې حال کې چې د پاکستان د قومي اسمبلۍ د سپیکر پر خالي څوکۍ په راتلونکو څو ورځو کې ټاکنې کیږي. د الفاټا سیاسي اتحاد د اطلاعاتو سیکرتر نثار مومن پرون مشال ډیو ته ویل چې د پاکستان د نورو ګوندونو په څیر باید د قبایلي سیمو د پارلمان غړي هم خپله د ووټ ورکړه د دې سیمو د عیني حیثیت له بدلولو سره وتړي.
دا یو ډېر ښه مقدر ځکه چې نورو ګوندونو لکه ایم کیو ایم یا داسې نورو خلکو د خپل مقصد حاصلولو لپاره د سپیکر د دې اوټ سره دا خبره خپلې مشروط کړي دي، نو که دوی داسې وکړي نو دا زموږ دپاره یو پلس پوینټ دی.
یادو به چې د قبایلي سیمو د زیاتره پارلمان غړو وار له مخه د قومي اسمبلۍ په سیکرټریټ کې یوه قانون مسوده جمع کړې چې پکې د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا د ورګډولو اهم غوښتنه شوې. د خیبر پختونخوا په صوبه کې د ټرافیک پولیس دوه اهلکار په ډزو وژل شوي دي. پولیس چارواکو مشالډو ته ویلي چې دغه دواړه اهلکاران پرون د ډیوټۍ د ترسره کولو پر وخت د ناڅرګند وسلوالو لخوا وژل شوي دي. د ضلعي پولیسو مشر جاوید اقبال ویلي چې د پیښې پلټنې یې پیل کړي دي. تحریک طالبان پاکستان د برید پلا پر غاړه اخیستي. افغان چارواکي وایي د افغانستان په جوزجان کې د خماب ولسوالۍ لنیول وروسته به په هغو سرحدي سیمو کې نظامي عملیات دوام وکړي چې پکې د ترګرو مرکزونه دي. د افغانستان د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم سلاکار سلطان فیضی پرون له مسایلو سره په خپلو خبرو کې ویل اوس مهال د ولسوالۍ مرکز په بشپړ توګه د افغان امنیتي ځواکونو په کنټرول کې دی. د ده په خبره د خماب ولسوالۍ په شاوخوا کلو کې چې له ګواښ سره مخامخ دي هم عملیات دوام لري. ویل کېږي شاوخوا اتیا تنه دولت مخالفه سغدریزې د امو سیند په منځ کې پرتو سرحدي سیمو کې په ځنګلونو کې پټ دي. په هلمند ولایت کې د هغو سیمو د بیرته نیولو په نیت عملیات دوام لري چې د دولت د مخالفه لاسو ته تېره اونۍ لوېدلې وې. د هلمند والي ویاند عمر ځواک ازادۍ رېډیو ته وویل چې افغان ځواکونو په نادلي ولسوالۍ او باباجي سیمو کې له وسلوالو ځینې سیمې بیرته نیولې دي. د هلمند والي ویاند وویل چې تر اوسه هغه سیمې چې ترې د دولت مخالفانو کولی شو د ښار مرکز تهدید کړي د افغان امنیتي ځواکونو لخوا بیرته نیول شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل هیله لري د شام د کړکېچ د حل لپاره به یوه بله غونډه د اکتوبر په 10مه جوړه کړي. د څرګندونې له خپلو روسي، ترکیه او سعودي سیالانو سره په ویانا کې تر خبرو وروسته وکړي. جان کیری تېر اوس په ویانا کې خبریالانو ته ویل نوموړی وایي زه غواړم ټینګار وکړم چې امریکا غواړي د داعش پر وړاندې د هر ډول مخالفت هرکلی وکړي. که روسیه غواړي په دې جګړه کې برخه واخلي موږ یې د مثبت رول هرکلی کوو، خو د منځلارو له ویشتلو سره داعش ته هیڅ ډول تاوان نه رسیږي. بل لور ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل ولسمشر بشار الاسد باید د هیڅ بهرني فشار له کبله له خپلې دندې لرې نشي. او د ایران د سپایي پاسداران خلاف دوه غړي په شام کې وجل شوي. په وجل شوو کې د ایران د پخواني ولسمشر یو ساتونکي هم شامل دي. د ایران فارس خبري اجانس د سپایي پاسداران د ویان رمضان شریف له خولې ویلي چې عبدالله باقری او امین کریمی پرون او وړ مورس په شام کې د ماموریت پر مهال وجل شول. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
تاسو مشالې ډوري خبرونه مولا اسرار عالم مومند واوریدل. د پاکستان په چیک آباد ښار کې د تشیع پر ماتمي جلوس حمله کې لشتلجه 22 کسان وژل شوي. په دې وخت کې د اغیزمنو رد عمل شو.
دلته وضعیت ډیر خراب دی، خلک ډیر زیات جذبات شوي او شاوخوا 3000 کسان د اعتراض په ډول روغتون کې راغونډ شوي او له پولیسو او ډاکټرانو سره فزیکي نښتې هم شوي.
د پاکستان د قومي اسمبلی د سپیکر په خالي چوکۍ پر راتلونکي څو ورځو کې انتخابات کېږي. الفاټا سیاسي اتحاد د قبلي سیمو د پارلمان پر غړو غږ کوي چې خپل ووټ ورکړه دي. د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو په اړه د جمسوي قانون د ملاتړ په شرط استعمال کړي. د قومي اسمبلی غړي حاجی شاجی ګل افریدی وایي چې
بله د ځان نه د علاقه غیر نوم اخوا کول غواړو. زه د امید نه ساتم چې کومه یوه سیاسي پارټۍ زموږ د دغه بل مخالفت وکړي. که هغه یې وکړي نو زه به وایم چې هغه به د فتا نه د هغه سیاست ختمي.
افغان انصرګر حمدالله ارباب په فیسبوک د ښځو د حقوقو لپاره د لور تحریک په نوم یو کمپاین پیل کړی چې د سلګونو کسانو ملاتړ یې ترلاسه کړی. څه بدلون یې راوست یو مثال یې دا دی.
کله مرغه چې د امدغه تحریک په شروع کې ماته الله تعالی یو لور راکړه. څنګه چې خلک په د زوی په پیدایښت کې پروګرامونه کوي ماده سي د لور په پیدایښت باندې پروګرام وکړ.
دا به په وخت استوري ادبي کلتوري پروګرام کې واره. د پروګرام پیل د پاکستان د سند صوبې له چک بابات شار لبریده کو. د پاکستان د سند صوبې په چک بابات شار کې د شیګانو پر جلوس په ځانمرګ بریټ کې د چارواکو په وینا 22 کسان مړه او تر 40 زیات ټپیان دي. دوی په وچه سو کې ماشومان او ښځې هم سته. په ټپیانو کې د ځینو روغتیایي حالت مرګونی دی. دا بریټ پرون سوی دا په تیرو دوو ورځو کې په پاکستان کې پر چایګانو دوام خونړی برید دی. تر دې مخکې د پنځمې په ورځ بلوچستان په بولان سیمه کې د چایګانو پر امام باړه ځانمرګي برید سوی چې دولس کسان پکې مړه او ګڼ شمېر ټپیان وو. زبي شفق نور حال راکوي.
د پاکستان د سند ایالت په چیک آباد ښار کې د شیګانو د عاشورا د مراسمو پر مهال ځانمرګي برید شوی چې ګڼ شمېر خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د جیک آباد د ځایي دولتي چارواکو په وینا دا برید د شنبې په شپه ناوخته د دې ښار د کوټه روډ په لاشاري محله کې د شیاګانو پر جلوس شوی چې په نتیجه کې تر دې د ملک ته لږ 22 کسان مړه او تر 30 زیات ټپیان شوي دي. د د چارواکو په خبره د پیښې په مړو ټپیانو کې ګڼ شمېر ماشومان او مېرمنې هم شامل دي او زیاتوي چې ټپیانې د جیکب آباد او لاړکانې بېلابېلو دولتي او شخصي روغتونونو ته لېږدولي چې د ډېرو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. که څه هم تر برید وروسته امنیتي چارواکو د برید د څرنګوالي په اړه متضادې ادعاوې کولې، خو د پولیس یو ځایي مشر ظفر ملک پاکستاني رسنیو ته ویلي چې دا ځانمرګې برید دی او د پیښې له ځای څخه یې د مشکوک ځانمرګې بریدګر پاتې شونې هم ترلاسه کړې دي. د جیکب آباد ښار د دولتي روغتون مشر ډاکټر الطاف ویګن د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل چې یوازې د دوی روغتون ته 15 مړي او ګڼ شمېر ټپیان وړل شوي دي. تر اوسه پورې زموږ روغتون ته 15 مړي او د ماشومانو په ګډون ګڼ شمېر ټپیان راوړل شوي چې د هغوی له ډلې د 10 روغتیایي وضعیت ښه نه و او موږ بل روغتون ته ولېږل. په عین حال کې د سند ایالت د صحت ایالتي وزیر ممتاز جاکراني له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په جیکب آباد کې تر ځانمرګې برید وروسته زرګونو کسانو احتجاج کړی او له پولیسو او روغتیایي چارواکو سره یې نښتې هم شوي دي. دا مهال ځینې ټپیان په شخصي روغتونونو کې تر درملنې لاندې او مرګونو ټپیان مو د لاړکانې او کراچۍ روغتونو ته لېږدولي. دلته وضعیت ډېر خراب دی، خلک ډېر زیات جذباتي شوي او شاوخوا 9000 کسان د اعتراض په ډول روغتون کې راغونډ شوي او له پولیسو او ډاکټرانو سره فزیکي نښتې هم شوي چې په نتیجه کې د ټپیانو درملنه له خنډ سره مخ شوې ده. دا په تېرو دوو ورځو کې په پاکستان کې پر شیعهګانو دویم خونړی برید دی. تر دې مخکې د پنجشنبې په ورځ د بلوچستان په بولان سیمه کې هم د شیعهګانو پر امام برګا ځانمرګې برید شوی و چې لږ تر لږه 12 کسان پکې مړه او ګڼ شمېر نور پکې ټپیان شوي و. په عین حال کې په پاکستان کې د مجلس وحدت المسلمین په نامه د شیعهګانو سرتاسري تنظیم وروستي بریدونه غندلي او پر پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو نیوکې کړي چې په محرم کې د امنیت په ټینګولو کې پاتې راغلي دي.
د محرم لسم البانزل کیشي او د تیرو کلونو په څیر سش کال هم چارواکو د مراسمو د څارلو او امنیت ساتلو لپاره په پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې ګامونه پورته کړي دي. په لویو او وړو ښارونو کې د موبایل سرویس بند کړل شوی، د موټرسایکل په غبرګو سورلو هم بندیز لګول شوی. د سره سره قبایلي سیمو په چنار کې هم د امنیت ساتلو لپاره یو شمېر اقدامات اخیستل شوي. د هیواد په مختلفو ځایونو کې د امنیت په خاطر د خصوصو ګامونو په اړه په اسلام آباد کې د مشال خبریال محمد عمران رپورټ جوړ کړی.
په ټول ملک کې د نهم او لسم محرم د جلوسونو له کبله د امنیت کلک ګامونه پورته کړي شوي. په لویو وړو ښارونو کې د جلوسونو لارې د هر قسمه تګ راتګ لپاره بندې کړي شوي. دې سره سره د امنیت وده ټینګ ساتلو لپاره د ملک بیلابیلو برخو کې د موټر سایکل په غبرګه سورلۍ بندیز لګولې شوې او حساسه سیمو کې د موبایل سرویس هم بند کړي شوي. د پېښور ښار دننه د جلوسونو پر مهال د امنیت وده ټینګ ساتلو لپاره د پورته کړي شو ګامونو په اړه د سی پی او دفتر یو چارواکي علم شیر مشال ریډیو ته وویل چې د سبد پېښې مخنیوي لپاره هر ممکن ګام پورته کړی شوی.
کومولارو باندې کم جلوس روزي هغه بي ډي اس باندې چکیږي په ځای کې کار پارکینګ نه پری دي. خمو سي سي پي ټول افسران موجود دي په جلوس کې. خکا کې نه پری ور سره وي 600 کسانو جلوس نه تقریبا 1200 نه پری بي ډي اس ور سره وي. سپیشل برانچ نه پری ور سره د ټریفک ګلارد دي سي سي نه پری ور سره ده.
د سره سره کور مېجنسي په ګډون قبایلی او نیم قبایلی سیمو کې هم د محرم الحرام د جلوسونو لپاره کلک امنیتی ګامونه پورته کړی شوی. د مشال ځای همکار په وینا چې په کور مېجنسي شاو خوا درې نیم سوا امام باړو د امنیت لپاره د اف سی او لیوی ځواکونو سره سره د پاک فوج ځوانان هم موجود دي. د سره سره پاک افغان پوله د هر قسمه تګ راتګ لپاره بند کړی شوی. خار ته د امولس په تګ بندیز دی او پاړه چینار نه وتون کې ټولې لارې هم بند کړی شوی دي. د کوټې د پولیسو مشر امتیاز شاه په وینا د محرم الحرام پر مهال 15000 امنیتي ځواکونه به د خار دننه موجود وي او د کیمرو او جازونو د لارې به هم د جلوسونو څارنه کولی شي. دغه شان کراچۍ کې د محرم الحرام پر مهال د موبایل سرویس بند ساتلو سره سره د جلوسونو لارو باندې په تګ راتګ هم بندیز لګولې شوی. د کراچۍ د آی جی اپریشن د دفتر یو چارواکي امیر مشال ریډیو ته ویل چې د جلوسونو د څارنې لپاره د پولیسو سره سره رینجرز هم تعینات کړل شوی دي. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
پاکستان نس کولای په یو وخت کې طالبان ووجنی او هم یې د مذاکرات میز ته راولي. دا خبره د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په واشنگټن کې د سولې په انسټیټیوټ کې پرون د خپلې وینا پر مهال وکړه. د دا هم ویلي چې افغان ولسمشر ته ویلي چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د خبرو زمینه برابرولو ته حاضر دی. د نواز شریف د خبرو پر وخت د بلوچستان د خپلواکۍ غوښتونکو په ملاتړ یوه سړي د احتجاج په توګه د ده په وینا کې مداخلت وکړي. ملالی بشیر د رپورټ تفصیل راکوي.
د پاکستان صدراعظم وایي افغان ولسمشر ته ویلي چې اسلام آباد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پیلولو ته آماده دی، خو نواز شریف وویل دوی نسي کولای پر یو وخت هم طالبان ووژني او هم یې د سولې میز ته کښېنوي. د پاکستان صدراعظم دا خبرې پرون په واشنگټن کې د سولې په انسټیټیوټ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره تر خبرو یوه ورځ وروسته وکړې. د پاکستان او امریکا د مشرانو له کتنې وروسته په یوه ګډه اعلامیه کې ویل شوي چې دواړه غواړي طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي او د دائمي سولې لپاره هڅې وکړي. امریکا همداراز له پاکستانه غواړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره مهم رول ولوبوي. د امریکایي او افغان چارواکو په باور اسلام آباد په افغانستان کې د سولې په راوستلو کې مهم رول لوبولای شي. افغان چارواکي پاکستان د تروریستانو په ملاتړ تورنوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي او وایي چې پخپله دغه هیواد د تروریزم قرباني دی. د پاکستان صدراعظم نواز شریف پخپله وینا کې د طالبانو اړوندې خبرې په اړه نور توضیحات ورنکړل، خو د ده څرګندونې ډیری د امریکا هغو غوښتنو ته متوجه دي چې له پاکستانه یې په دغه هیواد کې دننه د طالبانو د ځپلو لپاره کړي دي. په واشنگټن کې د سولې په انسټیټیوټ کې د پاکستان د صدراعظم د وینا پر مهال یوه ګډونوال اعتراض وکړ او د بلوچستان د ازادۍ په ملاتړ یې شعارونه ورکړل. دغه کس په لوړ غږ د پاکستان صدراعظم تورن کړ چې د اسامه بن لادن خواخوږی دی. د بلوچستان خپلواکي غوښتونکي د دې ایالت د ازادۍ لپاره جګړه کوي او له مرکزي حکومته د دې سیمې له ګاز، تیلو او نورو طبیعي زیرمو څخه خپله ونډه غواړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
آل فاتا سیاسی اتحاد د خپل سیمو د پارلمان له غړو غوښتنه کړې چې د قومي اسمبلی د سپیکر ټاکلو لپاره دي د خپل ووټ ورکړه د فاتا د انسامي حیثیت له بدلولو سره وتړي. د پارلمان غړو وار له مخه د قومي اسمبلی په سیکریټ کې یوه قانوني مسوده جمع کړې ده چې پکې د ځینو نورو خبرو ترڅنګ غوښتل شوي چې قبایلې سیمې دي په خیبر پښتونخوا کې ګډې کړل شي. د پاکستان د خامی اسمبلی د سپیکر روخالی چوکۍ په راتلونکو څو ورځو کې ټاکنې کېږي، خو بلخوا د فاټا پارلمان غړو ویلي چې دوی به د دې څوکۍ لپاره خامی اسمبلی غړي جی جی جمال د خپل امیدوار په توګه مخې ته راولي. په دې اړه د سراج زهیر رپورټ اورو.
د فاټا لسو سیاسي ګوندونو اتحاد د قبایلي سیمو منتخب د پارلمان غړو ته ویلي دي چې راتلونکي څو ورځو کې به د قومي اسمبلی د سپیکر انتخاب کیږي، نو باید چې دوی حکومت ته ووایي په دې ټاکنه کې به هل خپل ووټ کاروي چې په قومي اسمبلی کې جمع شوی د فاټا د بدلون بل حمایت وکړي. مشال ریډیو سره خبرو کې د آل فاټا سیاسي اتحاد د اطلاعاتو سکرتر نثار مومند په دې اړه وویل.
چونکې زمونږ د صوبه کې د ځم کېدو بل هم زمونږ د پارلمنټریان ممبرانو خپل راوړی دی او مونږ دې ته ډېر ښه خراجي تقسیم پیش کوو دغه ممبرانو ته. د دې سره سره د دوی ذهن دې ته راوړو چې دا یو ډېره ښه موقعه ده، ځکه چې نورو ګوندونو لکه ایم کیو ایم یا داسې نورو خلکو د خپل مقصد حاصلولو لپاره د سپیکر د دې ووټ سره دا خبره خپلې مشروط کړې دي. نو که دوی داسې وکړي نو دا زمونږ دپاره یو پلس پوینټ دی، یو پازیټیو خبره ده. نو په کار داري چې زمونږ فاټا ممبران د دې نه موقع نه فایده واخلي.
کله چې مشال ریډیو په دې بابله د خیبر ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي شاجي ګل نه تپوس وکړو، نو هغه وی
دا خبره خو زه وایم چې کوم سیاسي پارټي وایي چې زه د ملک سره محبت لرم او د پاکستان عوامو لپاره خپل جدوجهد کوم، نو زما کې نه راځي چې هغه پارټي د در بل مخالفت وکړي، ځکه مونږ په خپل سټیم لاین ته ځان راوصل غواړو، مونږ په خپل ځان پاکستانیان جوړول غواړو، مونږ په خپل د ځان نه د علاقه غیر نوم اخوا کول غواړو. زه دا امید نه ساتم چې کومه یوه سیاسي پارټي د مونږ د در بل مخالفت وکړي. که هغه وکړي نو زه به وایم چې هغه به د فټانه دغه سیاست ختمېږي او دغه سیاست به د پاکستان نه ختمېږي. هغه به فیډریشن مضبوطول نه غواړي، هغه به د هر یو قوتونو ایجنسی چې کوم د پاکستان مخالف دي.
ذکر ده د فټا نورلس د پارلیمان غړو د قبایلي سیمو عیني حیثیت بدلولو او دا په خیبر پښتونخوا کې شاملولو لپاره په قومي اسمبلی کې بل جمع کړی دی، او د پارلیمان غړي وایي امکان دی د قومي اسمبلی راتلونکي غونډه کې د بحث لپاره وړاندې شي. سیراج زهیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
پداسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې په سلګونو تعلیمي ادارې د بنیادي اسانتیاو څخه بې برخې دي او په سلګونو نورې نړېدلې پرتې دي. د ولسمشر باراک اوباما میرمنې میشل اوباما پاکستان کې د نجونو د تعلیم د ودې لپاره د 20 میلیون ډالرو مالي مرستو اعلان کړی. نړیوالې مرسته چیرته خرڅې سي؟ په دغه اړه د شاین بونیری رپورټ اورو.
د ولسمشر اوباما میرمنې میشل اوباما د زیارت په ورځ په سپینه ماڼۍ کې وی غونډې ته د وینا په وخت پاکستان کې د جنکو د تعلیم د ودې لپاره د 20 میلیون ډالرو د مرستې اعلان کړی دی. پریږ دی چې جنکې زده کړې وکړي. د پروژې لاندې به د مالی پنګې د امریکا د مرستندوی ادارې یو ایس ایډ د سوري لاندې د 10 کالو نه تر 19 کالو د عمر جنکو په زده کړو خرڅ کولی شي. خو په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې د امنیت د خرابې وضع او غیر سرکاري ادارو ته د کار د اجازت نه ورکولو له کبله د تعلیم د ودې یو شمیر منصوبې نیمګړې پرتې دي. د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي دا وخت په صوبه کې د یو ایس ایډ لخوا د تعلیم په یو پروژه د مرستندوی ادارې او حکومت ترمنځ د اتفاق نه راتلو له کبله کار نه کیږي. نوموړی وایي
مونږ مخکې د فیډرل ایجوکیشن منسٹر سره دا کیس ټیک اپ کړو. چیرې تاسو کو فرض کا دا وایي هغه یو تداوی چیرې د ملالا فنڈ کې سونه پیسې نو دا 70% پکې پاکستان ته راشي. نو مو ته چې 70% که پاکستان ته راځي نو بیا دا 70% هم پکار دی. 70% بیا زموږ صوبې ته راشي. او هغه خو هغه وخت سره اګری کړې وا خو ډیټیل زموږ ته هیڅ هم نه وی راکړې. یو د یو ایس ایډ والا پرابلم وو هغه کې هغه داوی چیرې مونږ دا پیسې چوکې د دې سرکاری چې کوم سی ان ڈبلیو دی دغه ادارې دی دغه مینه لګول غواړو. نو موږ هغه ته دا پروپوزل ورکړی چیر تاسو خپل ټیکدار راولې تاسو په چا باندې جوړول غواړئ موږ بالکل دا نه وایو تاسو سرکاري ادارو په تھرو باندې جوړکې.
خبریال او د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی وایي پاکستان کې د اداري فساد لکبله د نړیوالو مرستو لوی برخه په لار کې ورکې شي او دغه شان د تعلیم او پرمختیا یو شمیر منصوبې د ستونزو سره مخ شي. نړیوالې مرستې چرته ځي؟ په دغه اړه اکرام هوتی وایي
څومره چې امداد راغلی دی د دې چې څومره هم آډیټ کېږي د ورلد بینک وي که د ای ډی بی وي که د آی ایم ایف د هغې که تاسو خرچه وګورئ نو د هغې خرچه چې ده هغه 70 نه 80% پورې هغه خرچ کېږي په اډمنسټریټیو دغه باندې ارینجمنټ باندې دا دي ځکه کوي چې دې سره انسټیټیوشن نشته. اوس انسټیټیوشن چې کوم نشته د دې وجه سره چې انسټیټیوشن آلریډي جوړ شي نو بیا به د افسرانو د فوجیان او د سیاستدانان دا ټول دوی به خوري کم ځای نه پیسې پټي دوی خو یا ټیکو کې پیسې پټي
د یادونې وړ ده چې د دین وړاندې هم د پاکستان په قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا کې د جنکو د ورانو شو سکولونو د بیا جوړولو او تعلیمي ادارو ته د اسانتیا ورکولو لپاره د یو شمیر نړیوالو ادارو او حکومتونو لخوا د مالی مرستو اعلانونه شوي خو په ډیرو موقعو دا مرستې هغه سیمو ته نه دي رسیدلې چېرته چې ډیر ضرورت دی.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
د خبر ایجنسی د باړې سوداګرو د حکومت غوښتنه کړې ده چې اوس په باړه کې د امنیت وضع سوې ده او بے کورسوي خلک ستانه سوي نو باید د باړې لوی بازارونه خلاص کړل سي. دوی وایي چې د جګړو او پوځي عملیات په وخت کې کاروبار ډیر متاثر سوی او حکومت له پکار ده د کاروبار په شروع کولو کې ورسره خصوصي مرسته وکړي. د دوی وران سوي کاروباري مرکزونه هم ورته بیا جوړ کړي. په دې اړه نور تفصیل د سیمې څخه د مشال خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ایجنسی د باړې سوداګر وایي چې د دوی لوی بازار د تیرې اوږدې مودې راهیسې بند دی او دلته په زرګونه دوکانونه تړلي پراته دي چې له امله دوی په اقتصادي توګه ډېر متاثره شول. خو اوس باړه د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاکه کړی شوې ده او زیاتره بې کوره شوي قبیلې ورته ستنې شوي دي. نو باید دغه لوی بازار دې خلاص کړل شي چې خلک پکې خپل کاروبار شروع کړي او چې کوم مارکیټونه د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت وران شوي د هغې معاوضه دې ورکړل شي. په دې حکله د باړې د سوداګرو د تنظیم یو مشر ایاز وزیر مشال ریډیو ته وایي،
کاروباري ماحول راکړی شي چې د اوو کالانو کوم په عذاب شو، د کوم تاوانونه طوفانونه مو وشول، چې دا موږ ته داسې ماحول ملاو شي چې کوم د اوو کالو کمای دی دا موږ په لږ وخت کې راپوره کړو. کنه دوکانونه چې کوم وران شوي د دې بالکل موږ دوکانونه متبادل دوکانونه غواړو. د حکومت تقریبا زر دولس سوه دوکانونه د روډ حدودو کې راغلل، و دې نه سیوا چې کوم دي داسې غازي چې هغه چک پوسټونو ته وران شوي دي دوکانونه او مارکیټونه چې کوم دي ټول ډیمیج شوي دي.
او د باړې یو بل سوداګر مقبول پردی وایي،
د موږ د تاجران دا ډېر انتهایی متاثره شوي دي، د اوو کولو نه تقریبا د موږ روزګار دا بند دی. نو ته غوله دی چې کوم دی یو غټ پیکیج ورکړی شي چې دا خپل روزګار چې کوم دی دوباره شروع کړي. یار دې لکه دا خو موږ کومه سروې کړی وه، نو د یو میاشتې حساب باندې چې کوم دی د موږ تقریبا چې دوه کروڑه نقصان دا روان وو، ځکه چې په باړه کې تقریبا چې ساڑھے آٹھ نو ہزار دکانونه او ګودامونه باندې دا مشتمل یو بازار وو چې په دا کې تقریبا د 35-35 هزار کسانو روزګار په مختلف شکلونو کې دا روان وو.
د باړې بازار د خلاصولو او د ورانو شو مارکیټونو د بیا جوړولو په حق لمو شکله د باړې نه سینیټر مومن خان پردي سره رابطه وشوه، نو دوی وویل
بالکل موږ په دې خبره په هر ځای کې لګیا یو، انشاءالله په سیملې په کور باندې خبرې هم شوي دي چې ګډین د ده نفس ټیم کېږي. بنیادی شی دی خلکو له روزګار درکول، په دې دې موږ کار نه کېږي چې هلته ما رجسټریشن وکړله او میاشت پس کله دا چیز میلاویږي او دا بې میلاویږي، په دې زمونږ کار نه کېږي څو پورې چې روزګار ورته نه وي میلاو شو.
یاد دی وی چې په باړه کې په 2009 کې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات پیل شوي وو، خو اوس په دې وروستو کې سر ته رسېدلي دي او ځینې لارې تعلیمي ادارې او د صحت یو مرکز پکې خلاص کړی شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
پروجیکټ سندیکیټ یو مقاله خبره کړې چې پکې راغلي دي، یو وخت داسې و چې د پولیو وایرس په هر کال په لکونو کسان وژل یا معذوره کول، خو اوس یوازې څو سوه کسان متاثره کی او دا مرض په ختمېدو دی. خو د پولیو وایرس د له منځه وړلو په لړ کې مزاحمت تکنیکي یا طبي نه بلکې سیاسي دی او دا سیاستوال کوي. د مقالې نورې برخې له اسرار عالم مومند اورو.
دا خبره معلومه ده چې څرنګه د پولیو مرض ختمېدای شي. د پولیو مرض چې پر ضد یې له 1980 لسیزې راهیسې د صحت د نړیوالې ادارې په مشرۍ هلې ځلې روانې دي، په ختمېدو دی. یو وخت داسې و چې د پولیو وایرس به هر کال شاوخوا 15 لکه کسان وژل یا معذوره کول، خو اوس دغه شمېره څو سوه ته راټیټه شوې. د پولیو وایرس د له منځه وړو لړ کې مزاحمت تکنیکي یا طبي نه بلکې سیاسي دی او دا مرض یوازې په یو څو سیمو کې پاتې دی. د 2012 کال لهیسې 95% کیسونه یوازې په 15 هیوادونو پاکستان، افغانستان، نایجیریا، سومالیا او شام کې مخې ته راغلي دي او دا ټول هغه هیوادونه دي چې ترهګري ځپلي دي. اکثر اسلامي سغدریزه د پولیو ضد کمپاین د غرب سازش ګڼي او دوی وایي د پولیو ضد واکسین د مختلفو بیماریو سبب کیږي. خو تر ټولو مهمه او د پام وړ خبره دا ده چې په شام او افغانستان کې زیاتره وسلوال د پولیو ضد کمپاینونو ملاتړ کوي. په مقاله کې راغلي دي د پولیو وایرس د له منځه وړلو لپاره به ضروري وي چې د وسلوالو له پروپیګنډې تیر شو، ځکه ځینې وسلوال چې د غربي ساینس مخالفه دي او یوازې خپلې سیاسي ګټې په پام کې لري، له وجې تر دې دمه د پولیو مرض دوام لري. په پاکستان کې د پولیو مرض زیاتره په هغو پښتون میشتو سیمو کې دی چېرته چې حکومتي ملداري نشته او وسلوال غواړي چې دغه سیمې په خپله مرضۍ وچلوي. وسلوال داسې فکر کوي چې د پولیو ضد کمپاین د لارې حکومت غواړي چې په قبایلي سیمو کې خپله واکمني قائمه کړي او د دوی دغه موقف وروسته له هغو نور داسې قوي شو چې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د موندو لپاره د واکسینو جالي کمپاین وچلول شو. وسلوال داسې فکر کوي چې ګینې د پولیو ضد کمپاین د دوی پر ضد د استخباراتي معلوماتو د راټولولو لپاره کارول کیږي. خود مقاله لیکونکي په خبره پر دې خبرو د پاکستان طالبان سیاست کوي، ځکه چې د ډیورنډ کرښې هغې غاړې ته په افغانستان کې طالبانو په خپل دورې حکومت کې د پولیو ضد کمپاین ملاتړ کړی وو او په دې وروستیو کې یې هم په خپل یو بیان کې پر خپلو وسلوالو غږ کړی چې د پولیو ضد کارکوونکو هر قسمه مرسته وکړي.
زنغمایما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده تاسو هم اوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي زما د سپیچ بین کالای دلالای
کالای دلالای تاسو مشال رادیو ری په دومنی مایک ترته د باختر ستوري ادبی کلتوري پروګرام لرو په پاکستان مطبوعاتو او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو خو اوس لسمې بجې سوي دي اسرار الله مومند به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي
د سن په جګړه باد کې پرون د نهم محرم په ماتمی جلوس زنمرګي برید کې 22 کسان وژل شو لزګونه نور چوبل دي د برید وروسته په جګړه باد او کراچۍ کې مظاهری هم شوې دي د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي چې پاکستان نشي کولای په یو وخت کې طالبان ووژني او هم د مذاکراتو میز ته کینوي وزیر اعظم مشرف د خبرې پرون په واشنگټن کې د سولې په انسټیټیوټ کې د خپلې وینا پر مهال وکړي خپل موړی ته کړی چې افغان ولسمشر ته ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په بهلولو کې مرسته کولو ته تیار دی د قبایلي سیمو د لاسو سیاسي ګوندونو اتحاد د دې سیمو د پارلمان لغړ غوښتي چې د قومي اسمبلی د سپیکر ټاکلو لپاره د خپل ټو ورکړه د قبایلي سیمو د آئینی حیثیت له بدلولو سره وتړي په داسې حال کې چې د پاکستان د قومي اسمبلی د سپیکر پر خالي څوکۍ پراتلونکو څو ورځو کې ټاکري کیږي دغه څرګندونې د الفاټا سیاسي اتحاد اطلاعاتو سکتر پرون له مشالو سره په خبرو کې وکړي د خبر پښتونخوا په صوبه کې پرون د ټرافیک دوه پولیس اهلکار په ډزو وژل شوی دي افغان چارواکي وایي د افغانستان په جوزجان کې د خماب ولسوالۍ له نیولو وروسته به په هغو سرحدي سیمو کې نظامي عملیات دوام وکړي چې پکې د ترګرو مرکزونه دي دا خبره د افغانستان د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال سلاکار سلطان فیضی پرون له مشالو سره په خبر کې وکړه د امریکا د بونو چارو وزیر جان کیری پرون ویل هله لري د شام د کڑکېج د حل لپاره به یو بل غونډه د اکتوبر په 10مه جوړ کړي د داسرګندونې لخپل روسي ترکیه او سعودي سالانو سره په ویانا کې وکړي د ایران فارس خبر ایجنسی خبر ورکوي چې پرون اول مورز د ایران د صفای پاسداران انقلاب دوه غړي په شام کې وزیر شوې دي په زمبابوې کې د 50 ورځو سالو په لړ کې د افغانستان کرکټ لوبډله پله پنځم او اخیری لوبه له کوربه ټیم سره کوي
خبرونو لنډیز ملګ اسرار الله مومند اوریدل او سم د پاکستان مطبوعاتو ته سراج سهیر کتنه کوي
نن د پیښور نخ پریدون کې وحدت روس پانه خپل ادارې کې وای پاکستان او امریکای د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي ملاتړ کړي دي او په طالب مشرانو یې زور راوړی چې افغانستان سره د نیخ په نیغه د مذاکراتو عمل کې شامل شي د ادارې په وینا چې افغان ولسمشر اشرف غنی هم افغان طالبانو سره مذاکراتو ته اولیت ورکړي او د ستارت چوکي ترلاسه کولو وروسته یې د دې لپاره هلې ځلې پیل کړې او بیا وروسته د دواړو ډلو ترمنځ مذاکرات پیل شو او چې کله د افغان طالبانو مشر ملا عمر له دې دنیا لاړو دغه د مذاکراتو لړۍ ودرېده او په افغانستان کې یو وار بیا د تشدد لړۍ پیل شوه ادریه زیاتوي اوس چې امریکای او پاکستان دواړو افغانستان کې ژمنه وکړه نو په کار د چې افغان حکومت ته دې فائدہ پورته کړي او د مذاکراتو هڅه وکړي نو دا شن به افغانستان کې یو مستحکم او کلک امن لپاره لار هوار شي او منطقه کې به پرمختګ وشي د دې ترڅنګ یو شمېر پاکستانی ورسپانو خپل ادارې د نواز شریف او اوباما په ملاقات لیکلی دغه لړکی جنگ ورسپانه وای چې د دې دورې نوړاندې ډېر وسوسې وي چې امریکا په پاکستان د جوهري وسلو کمولو پاک هند او پاک افغان تعلقاتو لړکی دباو اچوي خدا خبر دې اطمینان وړ د چې ملاقات کې داسې سکسمه خبره ونه شوه او د ملاقات وروسته جاری شوی خبر پانه کې دواړو ملکونو تعلقاتو خکولو سرګندونه شوې ده ادارې وای چې امریکا پاکستان سره د ساينس ټکنالوژي توانائی ماحولیاتی بدلون سیکورټی او اقتصادی ترقی په ګډون یو شمېر څنګه کې د مرست او په شریکه د کار کولو عزم څرګند کړو دا رنګي د هندستان لخوا په پوله د حالاتو خرابولو د کشمیر د مسلې حل او مذاکراتو بحالۍ کې د خپل کردار ادا کولو اشاره هم ورکړې ده ادریا اخري کې لیکي چې د کشمیر د مسلې حل لړکی د ملګرو ملتونو په قراردادونو د عمل درآمد سلسله کې امریکای او نورو نړیوالو طاقتونو خپل کردار ادا کړی وي نن به هندستان دومره په ګډو وړو لارو نتلو خو هم کا امریکا په شریک اعلامیه کې کړي خبرو ته عملی جامه واغوندي نو امکان دی چې ورسره به دې منطقه کې د پوخ امن او ترقی لار هوار شي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
کومنټری میگزین ویبپاڼه لیکي پاکستان د هغو ترهګرو ډلو پر ضد کاروانی کوي چې دغه هیواد لپاره ګواښ وي، خو د هغو ډلو پر ضد یې نه کوي چې په نورو هیوادونو کې فعالیتونه کوي. بلخوا فارن افیرز مجلې لیکلي په افغانستان کې د امریکا او ایتلافي هیوادونو د یوې لسیزې څخه زیاتې لاسته راوړنې له ګواښونو سره مخامخ دي. د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات له ګلای اورو.
کومنټری میگزین ویبپاڼه لیکي کچري د امریکا د بارنو چارو وزارت په سنجیدګۍ سره د هغو ریاستونو فهرست جوړ کړي چې په ریاستي کچه د ترهګرۍ ملاتړ کوي، نو دغه فهرست به د دریو هیوادونو نه زیات وي. دا وخت په دې فهرست کې ایران، شام او سودان شامل دي، خو په دې کې تر ټولو مهم نوم غائب دی او هغه پاکستان دی. کومنټری میگزین لیکي دا حقیقت دی چې پاکستان د ځینو ترهګرو ډلو پر ضد جنگ کوي. په دې کې تحریک طالبان پاکستان دی چې غواړي په اسلام آباد کې حکومت رانسکور کړي، خو ځینې نورو ډلو ته چې ورته د ریاست سرپرستی تر لاسه ده او په افغانستان او هند کې خپل مقاصدو لپاره کاروي، د هغو پر ضد کاروای نه کوي. په مقالې کې راغلي چې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د امریکا د سفر پر مهال داسې خبرونه ورکړل شوي چې دغه هیواد ته اجازه ورکړل شوي چې اته نور اف 16 جازونه واخلي. مقاله زیاتوي چې په دې کې شک نشته چې دغه الوتکې د مستقبل جنگونو لپاره دي او ممکنه ده چې دا د جمهوري او لویدیز پلوه هیواد هند پر ضد وکارول شي، نه چې د ترهګرو پر ضد. مقاله زیاتوي چې دا پالیسي هیڅ معنی نه لري چې پاکستان سره امنیتي مرستې وکړل شي. امریکا باید اسلام آباد په دې خبره پوه کړي چې فوج او په ځانګړي توګه خفیه اداره ISI په خپل تګلارې کې بدون راولي، او کچري داسې نه کوي نو د ناټو د غیر رکنی حیثیت به ختم کړل شي او ان تر دې چې په ریاستي کچه د ترهګرۍ ملاتړ کوونکو هیوادونو په فهرست کې به نوم شامل کړل شي. بلخوا فارن افیرز مجله لیکي کله چې په افغانستان کې د جګړې خبره راشي نو د لویدیز توجه په وخت او د فوجیانو په شمیر وي. دوی په دغه هیواد کې میشن او لاسته راوړنو په اړه بحثونه نه کوي. د دې په نتیجه کې یوه تشه جوړه شوې ده. په مقالې کې راغلي چې په افغانستان کې له 2001 کال راهیسې د امریکا او ائتلافي هیوادونو کامیابي له ګواښونو سره مخ دي. په دغه هیواد کې د القاعده شبکې د روزنې کیمپونه اوس هم فعال دي. وسلوالو طالبانو هم پر ځینو ښارونو خپله ولقه ټینګه کړې ده. فارن افیرز مجلې په مقالې کې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په حواله لیکلي چې د ملګرو ملتونو چارواکي وایي د هیواد نمایي ولسوالۍ له سختو ګواښونو سره مخامخ دي. بیا لانګ وار جرنال ویبپاڼې په یوه مقاله کې لیکلي چې د افغانستان ټولو 398 ولسوالیو کې په 15 ولسوالیو د طالبانو قبضه ده. د دې ترڅنګ په دغه هیواد کې نړیوال مرستندوی ادارو سره کار کوونکي د مرګ ګواښونو سره مخامخ دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوس هم د شام په اړه یو رپورت. په شام کې د روس پوځي عملیاتو درې اونۍ سوي دي. یو شمیر ادارې داوه کوي چې په شام کې ځینې هسپتالونه او روغتیایي مرکزونه د روس هوایی حملو په نښه کړي دي. ویل کېږي سلګونه غیر پوځي یعنی ولسی خلک هم په دې حملو کې وژل شوي، خو روس دا ټولې داوې ردوي. په دې اړه د مشال ریډیو مرکزي څانګې رپورت جوړ کړی چې ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
هغه روغتیایي مرکز چې ویلی وو روغتون یې په سوریا کې د روسیې په هوایي بمباری کې وشتل سوی دی، د حملې د وروستي حال ویډیو یې خپره کړې ده. په دې حمله کې د روغتون دوه کارکوونکي ووژل شول. سوریایي امریکایي روغتیایي ټولنې چې په سوریا، ترکیه، لبنان او اردن کې د پناه غوښتونکو لپاره ګڼ شمېر روغتیایي مرکزونه لري وویل په سارمن ښار کې د اکتوبر د 6 په هوایي حملو کې 12 کسان وژل شوي او 28 نور ټپیان دي. دغه ادارې زیاته کړه چې د دغو غبرګو حملو ترمنځ د 15 دقیقو واټن وو. د دوی په وینا دا نه هم ځل دی چې روسي بمباری روغتیایي مرکزونه په نښه کړي دي، او دا له هغه وروسته چې روسیې د بمباری کمپاین د سپتمبر په 10 پیل کړ. د هوایي حملې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ ترسره کیږي چې د مسکو متحد دی. د سوریایي امریکایي روغتیایي ټولنې ویډیو چې شایې په موبایل کې ثبت شوی وي ګڼ شمېر ټپیان پر وینو لړلې مځکه پراته ښکاروي، او ځینې نور بیا پر یوه میز پراته د درملنې په حال کې ښکاروي. د دې ادارې لخوا خپاره شوي عکسونه ښکاروي چې په ساحه کې د روغتون هغې کوچنۍ ودانۍ ته سخت زیان رسیدلی. په دې عکسونو کې د دوو کسانو هر یوه فیزیوتراپیست حسن تاج الدین او خلدون ابودین عکسونه هم شامل دي، او د راپورونو له مخې دغه دواړه کسان د نورو لسو ملکیانو سره یو ځای د حملې پر مهال ووژل سول. د دغه روغتون رئیس محمد تنهاري وایي چې دا روغتون مخکې هم د سوریې د حکومت لخوا په نقشه سوی او اوس د روسیې د حکومت لخوا په نقشه سو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ماری ماریا زخاروفا د پنځشنبې په ورځ وویل چې پر روغتون د هوایي حملو راپور جالي یا ناسم دی. دې زیاته کړه چې لندن میشته د سوریې د بشري حقونو د څار اداره نوره د پیزا په رستوران کې تر یوه کارکوونکي زیات اعتبار نه لري. د سوریه خبری آژانس د اکتوبر په شلمه راپور ورکړ چې د روسیې هوایي حملو په سارمن کې تروریستي اهداف په نقشه کړي او لمن ځای وړي، خو دا یې نه دي ویلي چې حمله پر روغتون سوې وه. د سوریایي امریکایي روغتیايي ټولنې رئیس احمد تاراکچی پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې خپلې ټولې هڅې وکاروي تر څو پر ملکیانو د حملو مخه ونیسي او په راتلونکي کې په سوریه کې پر روغتیايي مرکزونو حملو ته د پای ټکی کېږدي.
دا مشال ریډیو دا.
د مدني ټولنې فعالان او دینی عالمان له خلکو غواړي چې د مورم د ورځو په احترام کې د افغانستان امنیتي ځواکونو لپاره وینه ورکړي. دغو فعالانو چې له امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ لپاره د جمعې په ورځ د کابل په سرنکار پارک کې د وینې د راټولولو د ورځني کمپاین پیل کړي. دغه راز د حکومت غواړي چې پرې نږدې امنیتي ځواکونه د پردوی د اهدافو قرباني سي. په هم دې حال کې یو شمېر دیني عالمانو چې په همدغه کمپاین کې برخه اخیستې وه له خلکو وغوښتل چې د محرم په ورځو کې د وینې تویدنې پر ځای امنیتي ځواکونو ته خپله وینه ورکړي. قسیم سولمل د وینې ورو کولو دغه کمپاین ته ورغلی او په اړه یې دا رپورټ جوړ کړی دی.
اسلام د تاوتریخوالی او وینې تویدنې نه بلکې د همغږۍ او ورورولۍ دین دی. د مدني ټولنو یو شمېر فعالانو او دیني عالمانو د جمعې په ورځ د دې موضوع په څرګندولو سره د کابل په زرنگار پارک کې د وینې د راټولولو دوه ورځنی کمپاین پیل کړی و. څو دا وینه تر هغو سرتیرو ورسوي چې په جګړو کې ټپیان سوي دي. مدني فعالې حمیره ثاقب ازادي راډیو ته وویل په دې کار سره غواړي له افغان سرتیرو څخه خپل ملاتړ څرګند کړي. اخلي ثاقب وایي موږ غوښتل په دې سره یو ډول له سرتیرو خپل ملاتړ څرګند کړو، د غرض د خلکو ترمنځ د مرستې او وینې ورکولو فرهنګ دود کړو، څو هغو سرتیرو ته چې له مخالفینو سره جنګیږي او وینې ته اړتیا لري وینې ورسوو. په دې وروستیو کې مدني فعالانو په یو لړ نور مناسبتونو کې هم اړو کسانو په ځانګړې توګه ټپي سرتیرو لپاره د وینې د راټولولو کمپاینونه ترسره کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر دیني عالمانو چې د سرتیرو لپاره د وینې ټولولو په دغه کمپاین کې ګډون کړی و له خلکو وغوښتل چې د محرم په ورځو کې سرتیرو ته د وینې په ورکولو سره له هغو خپل ملاتړ څرګند کړي. سالم حسیني یو له دغو عالمانو څخه دی.
خون دادن و کمک کردن به نیروهای امنیتی و حمایت از نیروهای
شغله حسینی و امنیتی ارگانونو تا وینه ورکول لولاقوی سر امرست دا امام حسین دا امرستی جغت جواب ورکول دی. دا افغانستان لمسلمان ملت سخمی خوشتان داده چی دا دی پر زی چیخ پلوین بیزای تویوی لامنیتی زواکونو سخه دم لطر لپار وین هدف مندانه ورکلی
برکف امنیتی خون خود را هدف مندانه اهدا بکنیم.
دغو فعالانو او دینی عالمانو چې شمېرې لسکونو ته رسېدی همداراز ویل چې غواړي په دې سره وښیي چې اسلام د وینې تویدنې نه بلکې د مرستې او ورورولۍ دین دی.
د قسم سولمل رپورټ مو اوریدی. روشانه مستقبل خیریه اداره دا د مومندو پنډیالۍ ځوانانو جوړ کړی دی. اداره د تعلیم او صحت په برخه کې خیریه کارونه کوي چې لومړی کار یې 200 یتیم ماشومانو ته جامع او پیزار اخیستلو. دوی وایي که مرسته ورسره وسي نو خپل کار د مومندو نورو سیمو ته هم پراخولی سي. د شانواز ترکزي رپورټ اورو.
په محمد جنسی پنډیالۍ کې د دغه سیمې تعلیم یافته ځوانانو د برایټ فیوچر چیریټي فاونډیشن یعنی د روښانه مستقبل خیراتي ادارې په نوم تنظیم جوړ کړی چې د ټولو اولې د دغه سیمې 200 هغه یتیمان چې سبق وایي ورلې د سکول جامې او پایزار اخیستلي. د دغه تنظیم مشر رحیم شاه مومن وای
چون کې موږ د علاقه د غربت سره د مسلو سره مخ ته او زیاتره از موږ کوم فوکس هغه په دې باندې چې د تعلیم یافته نه کار بل نسل شول شو په کوم پل جیب خرچ دین به موږ جمع کوو په دغه پیسو باندې بډون به کار زموږ دی. کوم ماشوم یتیم دی هغه سکول کې دی او هغه ته د سپلو د هغه ته د کپړو د هغه ته جامو د کتابونو د قلم ضرورت دی. د لومبه پروګرام زموږ دی چې موږ د خلکو ماشومان ته د سیزونه پرویټ کوو ورکو په
دغه تنظیم داسا ځان له په پنډیالۍ کې کار کوي. خود تنظیم نور غړي وای چې کور سره بهرنی مرستې شروع شوې نو هغوی به د تنظیم سرگرمیانې ټولو تحصیلونو ته وغځوي. نظر شیر محمد وویل
موږ په سکولونو نه علاوه په مدرسو کې چې زموږ په علاقه کې دغه یو غټه مدرسه ده په هغوی د لومبې درجو ته وایي څنګه کتابونه نه وو نو هغوی چې کوم کتابونه لګېدل څلوېښت ماشومانو کتابونه موږ هغوی ته مفت ورکړل.
مجیدالله مومن هم د دې تنظیم یو فعال غړی دی او هغه وای
درې سره بوټي مونږ په دې تیر سیزن کې نال کړو دي نه علاوه مونږ د صحت حواله سره چې کم لکه د سی بیماری نه دي چې هغه موسمی بیماری نه د کملیری اشوا یا د خېټه خرابېدل شو د دې حواله سره مونږ خلکو سیشنز ته لکه خلک راغونډو او وي په دې خبرو باندې پویو چې څنګه مونږ د موسمی بیماری نه نه بچ
او یاد دې وي چې په ګرد محمد جنسی کې د تعلیم او د صحت په لحاظ پندیالې لټولو پسمنده پاتې شوی سیمه ده نو دغه ځوانان غواړي چې که حکومت د هغوی ستونزې نه هواروي نو هغوی پخپله باید د دغه ستونزو د هواري لپاره کار وکړي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو د نه ساعته خبرونو دومه خبري غړي او دومه غړي خبري برخه هم پاتې ورسېدله. هم د ژمنې سره سم 19 پروګرام د باختر ستوري وړاندې کوو. د پروګرام تاسو ته هر اونۍ په دار وځو په دې وخت باسمت عبید وړاندې کوي. راځي چې ورته وښو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري و نیز خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې به د لور تحریک د پیلېدو په اړه ریپورت ولرو. بیا به د ناول په اړه د وتیلې لیکوال ډاکټر موهب زغم د مرکې لومړۍ برخه وړاندې کړو او په اخیره کې به یو ډیپلوماسي وی غزل اوریدو ته تم شو. لومړی ریپورت ترازو. وتلی انزورګر امدولار باب دوو نه وړاندې په خپل فیسبوک باندې د خزو د حقونو په پار د لور تحریک تر سرلیک لاندې کمپاین پیل کړ چې په لږ وخت کې په لږګونو رضاکارو مندل او تحریک ته یې عملی بڼه ورکړه. نور حال په ریپورت کې درکو. پښتنه ټولنه کې دا دود له پیړیو راهیسې را روان دی چې د زوی په پیدایښت خوشحالي کوي. خو د لور پیدایښت باندې نه یوازې دا چې د کورنۍ غړي خفګان ښکاره کوي، بلکې مور یې هم له ډول ډول تهدیدونو سره مخ کیږي. همدې نیمګړتیا ته په کتو سره وتلي انزورګر امدولار باب په خپل فیسبوک باندې د لور تحریک تر سرلیک لاندې کمپاین پیل کړ چې له دروند استقبال سره مخ شو. دا چې د دغه تحریک موخه څه ده خغلی امدولار باپی راته وایي.
د لور تحریک اساسي هدف دا دی چې تیرو لسو کلونو موږ تاسو ګورو چې د ښځو د حقوقو په نامه باندې چې کوم یو قسم ته تجارتي کار پیل شوی دی چې په حقیقت کې د ښځو د حقوقو لپاره د کار کول په ځای د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ډېر کړی دی. پیل هم دا غزینه دی چې که یو مور حامله شي په زموږ په ټولنه کې او هغه چې لور وي او په دې معنی هغه کورنۍ خبره شي، د دغې ورځې نه چې کوم فشار په مور باندې او کوم فکر د هغه لور پیدا کی چې پیدا کیږي د هغه په حق له موجود دي تر څو پیدا کیږي هغه یو بدبختی بیا د غری نو ورسته د دې لویدلو په جریان کې کوم حقوق دی هغه ته فرزن پام نه کول، بیا د هغه د واده مسایل چې باغی کې کوم مشکلات زمونږ په ټولنه کې موجود دي، مثلا د خزي کوم حقوق چې دی د لور د ولور مسله ده، د هغه د رائے د نغښتلو مسله ده، د واده نو ورسته چې په کور کې د هغه سر کم تاوتریخوالی کیږي. نو دا ټول مسایل مونږ غواړو چې د ځل د اسلامي اصولو پر وړاندې کې خزو د حقوقو د پاره د مور د حقوقو د پاره د لور د حقوقو د پاره د همدغه تحریک د لارې نه په خپل ټولنه کې په یو رضاکار شکل دغه پروسه مخکې یوسو.
د تحریک له پیلېدو سره سم د دغه تحریک د یو تنغړي زیورامان لاله خیل په کور کې لور وزېږېده. نوموړی وایي چې د لور په پیدایښت لومړی په کور کې ختم شریف وکړ او بیا یې د تحریک ملګري راوغوښتل او میلمستیا یې ورکړه.
الحمدلله ارباب صاحب د لور تحریک په نامه باندې کوم تحریک پیل کړو. زم په دغه تحریک په دې لومړی کسانو کې ومه. د نیکه مرغه چې د همدغه تحریک په شروع کې ماته الله تعالی لور راکړه. څنګه چې خلک د زوی په پیدایښت کې پروګرامونه کوي، ماده سي د لور په پیدایښت باندې پروګرام وکړ. لومړی مې د خزو لپاره په کور کې د خپل خپلوان امر دعوت کړل. کومه سنت طریقه چې د باغی طریقه باندې مې ختم وکړو. دوستانو د خپل خپلوان امر ټوټل ډوډۍ وخړل. بیا دغه نور خپل ملګری و دوی ته مې دعوت ورکړ. لکه څنګه چې یو زوی کې خلک مصارف کې د سیمه په د نور په پیدایښت باندې مصارف وکړل. اکثر به کیغه کسان کم چې د لور تحریک غړي دي په همدې خاطر باندې چې زما د خوشحالی زیات شي او د دوی سره دغه تحریک عملی اجرا کوم.
دا چې د لور په پیدایښت د پلار خوشحالی په اروایي لحاظ مور ته څومره قوت بخي د دغه تحریک یو تنګړی ډاکټر اسدالله خالیزی راته وایي.
دغه د لور تحریک چې شروع شوی دی دا به په اروایي لحاظ دا ښځه په دې متکی کې باوري به کی چې زم په دې خپله کورنۍ کې یو فعال او د حساب وړ موجود یم. موږ به د مور دپاره کار کوو، د لور دپاره به کار کوو. دغه مور به په اروایي لحاظ دې ته آماده کیږي چې په خپله دغه روان شوي یا پیل شوي تحریک سره په خپله مرسته وکړي. په دې کې به د ښځو برخه هم ډېره وي او کله چې ښځې د دې تحریک ملګري شي زمونږ د دغه ټولنې دغه رنځېدلې کړېدلې قشر ښځو ډېرې ستونزې به د دوی په واسطه حل شي.
د لور تحریک یو بل تن فعال غړی انجینر عباسین بهیر وایي چې حسب وکړي چې د دغه تحریک ریښې ټولنې ته وغځوي.
دا یو نیک پال دی، ویاړو چې په پښتني ټولنه کې د هغه دودونو په وړاندې د ښځو په وړاندې د تبعیض نه ډک وو او دا د نن راټول شولو. د یو ملګري لور پیدا شوې وه، د هغې په ویاړم یو میلمستیا پارټي وه، ټول ملګري پکې راټول شو. زمونږ دا کم ژمن ملګري چې دي، متحد ملګري چې دي، دې کار ته به ادامه ورکوو، کوشش به دا کوو چې ټولنې ته هم د دې دغه وغځوو.
د لور تحریک غړي وایي چې که د لور په پیدایښت د زوی د پیدایښت عمره خوشحالي وکړی شي ټولنه به د یو مثبت بدلون په لور روانه شي چې په نهایت کې به د ښځو ټولو حقونو ته پام اړول شوی وي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، ډاکټر محب زغم سره لدی چې په مسلکي توګه طبي ډاکټر دی، خو د پښتو په معاصر داستاني ادبیاتو کې یو متران نوم هم دی. درې د لنډو کیسو کتابونه او درې ناولونه یې لیکلي او خپاره کړي دي. نو نوموړي سره مو په افغانستان کې د خپرو شوو ناولونو په اړه خبرې په یوې مرکې کې کړي چې لومړۍ برخې ته یې ستاسې پام را اړوم. ډاکټر صاحب، که څه هم په داستاني ادبیاتو کې خو ډېر ژانرونه راځي، خو کله چې هم د داستاني ادبیاتو خبره کېږي د لوستونکي یا اوریدونکي ذهن لنډې کیسې او ناول ته اوړي. که په پیل کې د لنډې کیسې او د ناول په توپیر باندې د مشال رادیو اوریدونکو ته لږ وایي مهرباني.
د لنډې کیسې او ناول عمده توپیر په لنډوالي او اوږدوالي کې دی. لنډه کیسه هماغسې چې د نامه یې ښکاري لنډه وي، البته دغه لنډوالی یوازې د حجم یا د کلماتو د شمېر په لحاظ نه وي. دلته د پیښو په لحاظ هم لنډه کیسه محدودې پیښې رانغاړي. کرکټرونه یا هغه کسان چې په کیسه کې یادیږي هغه هم محدود وي، کم وي، د ګوتو په شمار وي. او همدارنګه د کلماتو په لحاظ یا د لوستلو د وخت په لحاظ هغه کیسې دي چې ویل کېږي چې له 50 دقو تر نیم ساعت وخت پورې نیسي.
او که همدغسې په ناول باندې هم لږه رڼا واچوئ،
ناول چې دی بیا اوږد دی، هم د حجم په لحاظ غټ دی، هم پیښې پکې ډېرې دي، هم کرکټرونه پکې زیات دي، او هم ممکن داسې مختلفې پیښې سره راونغاړي. یعنی په لنډه کیسه کې ټول فوکس یا ټوله توجه په یوې یا دو محدودو پیښو باندې، خو په ناول کې امکان لري داسې پیښې هم پکې وي چې لوستونکی فکر وکړي چې دا یو بل سره تړاو نه لري. یعنی د ناول لمن یو څه پراخه ده.
او په هنري لحاظ هماغسې تجسس تلوسه چې په لنډه کیسه کې وي په ناول کې هم ضروري ده.
تلوسه د هر تخلیقي اثر لپاره آب حیات دی. کچیر یو اثر تلوسه ونه لري، لوستونکی چې مازې یوه دوه صفحې ولولي پرېږدي. نو د لیکوال اصلي هدف باید دا وي چې د خپل اثر په لوستونکو باندې تر پایه پورې ولولي، او دا غیر له تلوسې په بل شي نه کیږي.
که اوس لنډه کیسه په ځای باندې پرېږدو او اوږدې کیسې ته راشو، یعنی ناول ته راشو، په افغانستان کې د ناول لیکونکي د ګوتو په شمار دي. تاسې د یو ناول لیکونکي او لوستونکي په توګه باندې چې کوم د مشرانو ناولونه، د شپون صاحب ناولونه مثلا تاسو لوستي، د نصیر احمد احمدي ناولونه مو لوستي، داسې به هم د ایمل پسرلي لوستې وي، تاسې چې لوستي دي چا په ناول مو تنده ماته شوې ده؟
البته هر لیکوال خپل ځانګړی سبک لري. نصیر احمد احمدی د تصویری بیان استاد دی. دغه ناولونه دومره خوندور تصویرونه لري چې ټول ناول په سړی باندې ویني ولی نه ور باندې. په دې لحاظ هغه ډېر برلاسی دی. استاد پون چې دی بیا د نثر په برخه کې ډېر کمالونه لري او همدارنګه ایمل پسرلی او اجمل پسرلی دوی دواړه په کرکټرایزیشن کې ډېر تکړه دي. یعنی کرکټرونه داسې انځوروي چې د دوی زړه و ذهن او اروا ته ورننوځي او د دوی نفسیات ډېر ښه بیانوي. ځینې نور ناول لیکونکي دي چې بیا پیغام تر ډیر پام کوي او انساني پیغامونو ته ډیر اهمیت ورکوي. مثلا وږمه سبا عامر چې عدم تشدد او له انسان سره د مینې پیغامونه په ناولونو کې ډیر دي. نو دغه سي هر ناول لیکونکي په یو خاص برخه کې خپل مقام لري، خپل اهمیت لري.
دا چې اوس په افغانستان کې پښتانه ناول لیکونکي کم دي، دغه ځوان لیکوال چې لنډې کیسې لیکي دی د کومو تدابیرو نه کار واخلي شي ناولونو ته مخه کی؟
زه فکر کوم چې اول د لیکوال لپاره سوژه مهمه ده. کچیر دوی داسې سوژه پیدا کی چې په لنډو کیسو کې نه ځایږي، هغه باید ناول ور باندې ولیکل شي. او بله خبره دا ده چې که څوک ناولونه ډېر مطالعه کړي، بیا د ناول د لیکلو شوق هم ور پیدا کیږي، یو څه تخنیکونه یې ور نزده کوي. نو که د لنډو کیسو لیکوال غواړي چې ناولونه ولیکي، یو خدا کار دی وکړي چې ناولونه ډېر مطالعه کړي او بل د تخیل د غځولو تمرین وکړي. لنډه کیسه کې تخیل ډېر لنډ وي، زر پای ته رسیږي، خو په ناول کې ډېر غځیږي. البته په مجموع کې که مبالغه ونه کوم، د شرقي او غربي لیکوالو یو عمده توپیر دا دی چې شرقي لیکوال کله چې تخیل غځوي منطقي اړخ ورنه لږ کمزوری کیږي. کمو پام شوی وي په افغاني تلویزیوني چینلونو کې هندي سیریالونه ډېر ښودل کیږي. دغه سیریالونه کله چې له شل دېرشو قسطونو نه اوړي، بیا ویني چې بې منطقي پکې اوج ته رسیږي. مګر غربي سیریالونه که وګورې که سل دوه سوه برخې مو لري، هیڅ شی سړی نه احساسوي چې هلته به منطق پکې نه وي. نو دا د فکر د روزلو مسله ده. فکر کوم چې په شرقي لیکوالو کې معمولا فکر دومره پوخ نه وي او په همدې خاطر کله چې تخیل غځوي بې منطقۍ ته لاره پیدا کیږي په تخلیق کې. نو دغه شي ته باید ډېر پام وکړي چې کله ناول لیکي باید منطقي اړخ ته ډېر پام وي.
باختر ستوری گرانو مینوالو، لخاغلی ډاکټر محب زغم سره به د ناول په اړه نورې خبرې په راتلونکي خبرونه کې ولرو. اوس د همراز ارمان په دکلومه کې د هغه غزل ته تمکیږو.
زما د زړه ارمان د ګل پاننګو ویده دی، زما د زړه ارمان د ګل پاننګو ویده دی، نیمګړی دی نیمګړی پروت دی لا تر سو ویده دی، او راغاړی نه وته پخلا نشو وین خندل، راغاړی نه وته پخلا نشو وین خندل، لکه د زیلی ماشوم خدای پلانجو بیده ده، او گمان کوم خزان خورکڑی سادر نتولوی، گمان کوم خزان خورکڑی سادر نتولوی، سپرلی مسترگو تراغلی پلیمو بیده ده، او چنچنی نکری زمزمی چنار خبری نکری، چنچنی نکری زمزمی چنار خبری نکری، گدر که غک نشتا پتم دمونگو بیده ده، امراز غزل که بشوخی و بلا شور بے کوا، امراز غزل که بشوخی و بلا شور بے کوا، اوش چی شور نکوی پرنگ ده خاپی رو بیده ده، اوس چه شور نکوی پرنگ ده خاپی رو بیده ده، زما ده زړه ارمان ده گل پا ننگو بیده ده، نمگره ده نمگره پروت ده لا ترسو بیده ده.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره وا. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. خات او آباد اوسئ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویبپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوریدلے، اولیدلے شئی.